وخت ورځې لس بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور تاسو ملګری يم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورټونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي ویره ده چې د پاکستان په سیلاب ځپلو کې ناروغي خپرې شي، او د ایران د ملي امنیت ادارې مشر په دغه هیواد کې د سویډن د سینګار یوه کمپنۍ تورنه کړه چې د ایران امنیت ته خطر پیښوي. خو مخکې له دې چې د نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، توجه وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته.
په فاریاب ولایت کې د یوې غیر حکومتي مؤسسې څلور تنه ښځینه کارکوونکي تښتول شوي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د کابل چارکار د لوی لارې یو مهم پل په بم الوزول شوی دی، او د میدان ښار بامیان د لوی لارې د قیر کولو تړون لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په قرمقل ولسوالۍ کې د څلورو تنو تښتول شو ښځو درک لا تر اوسه هم نه دی معلوم. د نجات سنتر د غیر حکومتي مؤسسې دغه څلور تنه ښځینه کارکوونکي له خپل موټر چلوونکي سره تیره ورځ د قرمقل ولسوالۍ په سربند کلي کې د څلورو موټر سایکل سورو لخوا وتښتول شوې. د فاریاب ولایت د قرمقل ولسوالۍ سرپرست عبدالجلیل آور ازادي راډیو ته وویل چې د نجات سنتر د دغو ښځینه کارکوونکو د موندلو لپاره د پولیسو هڅې دوام لري. لا تر اوسه کومې ډلې د دوی تختولو مسؤلیت نه دی منلای. تیر شپه د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د کابل چارکار په لوی لار کې د سوفیانو پل د وسلوالو مخالفانو لخوا په بم الوزول شوی دی. د قرباغ ولسوال حنیف صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دا بم د بهرنیو ځواکونو په کاروان الوتی او د هغوی یو ټانک هم ویجاړ کړی دی. بهرنیو ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، او دا هم نه ده معلومه چې هغوی ته تلفات اوښتي او کنه. په عین حال کې ویل شوي چې له پیښې وروسته شمالي سیمو ته د نقلیه وسایطو او مسافرو په تګ راتګ کې هم ستونزې پیدا شوې دي. دا لومړی ځل دی چې د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې چې ښه امنیت لرونکي بلل کېږي په لوی لار کې دا ډول پیښه کېږي. تیر ماښام په بغلان ولایت کې د جنرال دوستم پر زوی د وسلوالو طالبانو لخوا حمله شوې ده. د بغلان ولی منشي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د چشمه شیر په سیمه کې شوې، خو ده سرګند کړه چې د جنرال دوستم زوی ته پکې زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې پیښه کې د جنرال دوستم زوی ټپي شوی او 15 ساتونکي یې وژل شوی دي. د جنرال دوستم زوی باتور دوستم له پیښې وروسته تیر شپه په مزار شریف کې خبریالانو ته وویل چې د روغ رمټ دی، خو په دې پیښه کې د 3 ساتونکي ټپیان شوی او 15 ارادي موټر زیانمن شوی دي. د میدان ښار بامیان د لوی لارې د دوهمې برخې د قیر کولو تړون تیر ورځ لاسلیک شو. د افغانستان د فوایدنامې وزیر عبدالقدوس حمیدی رسنیو ته ویلي چې پر دې سړک به د ایټالیا لخوا شپږ 50 میلیونه یورو ولګول شي، او کار به د یو ایراني شرکت لخوا د دریو کلونو په موده کې بشپړ شي. د دې لارې د لومړۍ برخې د قیر کولو کار له مخکې نه د ایټالیا لخوا د شپږ 1.5 میلیونه یورو په لګښت پیل شوی و چې ویل شوی سږ کال به پای ته ورسیږي. د فوایدنامې وزیر څرګنده کړې چې د دې لارې د قیر کولو سره به د افغانستان د مرکزي برخې د اوسیدونکو تګراته کې د پامړ اسانتیا وی راشي، او پر راتلونکي کې به د لوی لارې له هرات ولایت سره هم ونخلول شي. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروند څخه واوري.
ملګری ملتونه وایي ویره ده چې د پاکستان په سیلاب ځپلو کې لوږه او ناروغي خپرې شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یوې مسؤلي کارین الین وویل موږ د ناپاکو اوبو له امله د اسهال او سوی تغذیې ناروغیو ته اندېښمن یو. هغې وویل زیاته ویره په هغو سیمو کې ده چې تر سیل د مخه له د دغو ناروغیو اندازه پکې زیاته وه. د ایران د ملي امنیت د ادارې مشر حیدر مسلحي تیره ورځ په دغه هیواد کې د سویډن د سینګار د وسایلو یوه کمپنۍ تورنه کړه چې د ایران امنیت ته خطر پېښوي. د ایران د دولتي تلویزیون ویبپاڼې د مسلحي په حواله ویلي اوري فلم غوښتل چې د ایران د نظام پر ضد کار وکړي. هغه وویل بهرنیو استخباراتي ادارو د دې کمپنۍ له لارې ایران ته ستونزې جوړولې، خو نوموړي په دې لړ کې د کوم خاص هیواد د استخباراتو نوم وانه خیست. تر دې مخکې ایراني چارواکو په تهران کې د سویډن د سینګار د دغه کمپنۍ دفتر وتاړه او 15 کارکوونکي هم ونیول. خو د فرانسې خبري اژانس د اوري فلم کمپنۍ د مشر په حواله وایي چې دا تور بی اساس دی، او هغوی یوازې د سینګار په برخه کې فعالیت کوي او په هیڅ ډول سیاسي مسایلو کې مداخله نه کوي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي چې د دغه هیواد فضایي ماموریت به له نوي مرکزه چې د روسیې په لرې ختیځ کې دی په 2013 کې پیل شي. پوتین دا خبره هغه مهال وکړه چې له مسکو 5800 کیلومتره لرې د روسیې په ختیځ کې په واستوخنی ښار کې د نوي فضایي مرکز د ودانولو چارې افتتاح کولې. پوتین په یو وینا کې چې د دغه هیواد دولتي رسنیو خبره کړه وویل چې د واستوخنی فضایي مرکز به د نویو فضایي تاسیساتو په باب د روسیې ستراتیژیکې اړتیاوې پوره کړي. د روسیې فدرالي امنیتي اداره وایي ځواکونو یې په قفقاز کې د وسلوالو پر یوه پټنځای باندې په حمله کې 15 وسلوال وژلي دي. دغه جګړه د کبردینو بالکاریا جمهوریت په مرکز کې شوې ده. تر دې مخکې وسلوالو په یوې حملې کې د روسیې دوه امنیتي کارکوونکي چې ښځه او مېړه ول ووشل. دا نه د څرګنده چې وروستۍ جګړه په حملې پوشي پورې تړاو لري او کنه. او د ګرجستان خبری رسنوی ویلی د دغه هیواد په لویدیس کې د ډبرو د سکرو په وکان کې د 14 ل عمله درې تنه مړه او نه نور ژوبل شوی دي. د دغه هیواد خبری اژانسونه ویلی د سشکاری چې 14 د میتان غاز ل عمله شوی وی. راپورونه وایي چې ټپیان سخت سوځیدلی او روغتیایي حالت یې نازک دی. په تیر مارچ میاشت کې هم په ګرجستان کې په وکان کې د 14 په نتیجه کې څلور کان کیندونکي مړه شوی وو.
وخت د ورځې 10 بجې او 8 دقیقې دی. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 او اف ام 1.5 اوري. که انټرنیټ لرئ نو کولای شئ زموږ پاڼې ته ورشي او د ازادي رادیو خبرونه، څېړنیز مطالب او پروګرامونه هم ولولئ او هم واورئ. په انټرنیټ پاڼه کې زموږ پته ده www.azadiradio.com یا azadiradio.org. خو پرونه کې د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه اوریدای شئ. د افغانستان لوی چارانوالی وایي د لوی چارانوال مرستیال فضل احمد فقیر یار تقاعد شوی دی. خدا چې دی ولې تقاعد شوی تفصیل به یې په دې خبرونه کې واوري.
زه جلبوم، زه زاروم، زه تاسې کوم، اما باید دا قانون وطن ته د فکر کولو اتاو
په هرات کې د ولسی جرګې یو کاندید د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د جرمني دفاع وزیر او د پارلمان رئیس په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لیدنه کوي. د هغو سلګونو کسانو په اړه هم یو ریپورت لرو چې له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په بلوچستان کې لا درک دي او د دوی کورنۍ وایي چې استخباراتو نیولې دي. نور ریپورټونه هم لرو او د خبرونې په پای کې ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه پروګرامونه اوریدلی شئ. راسره پاتې شئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون وویل چې د دغه څارنوالۍ مرستیال تقاعد شوی او یو بل تن د هغه پر ځای ټاکل شوی دی. لوی څارنوالۍ ویلي چې فضل احمد فقیریار د عمر د ډیروالي له کبله تقاعد شوی. خو په خپل فقیریار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د تقاعد ته مجبور کړای شوی ځکه چې د چارواکو د اداري فساد دوسیه بشپړولې. د هغه د څرګندونو نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
برستیال لوی چارنوال فضل احمد فقیریار وویل چې لوی چارنوال محمد اسحاق الکو د تیرې اونۍ په پیل کې د ده د تقاعد مکتوب لیکلی او ولسمشر کرزي تایید کړی دی. دوه اویا کلن فقیریار ویلي چې د غوښتل چې خپل کار ته چې د کرزي په حکومت کې د جګپوړو چارواکو پر خلاف د فساد د تورونو تعقیب او دوام ورکړي. امریکایي چارواکو پر ولسمشر کرزي فشار زیات کړی چې د اداري فساد د ریښو د وچولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. خو کرزی وایي چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د فساد د محوه کولو لپاره د قراردادونو د کولو په وخت له دقته کار واخلي. له بلې خوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فقیریار تقاعدي د عمر د زیاتوالي او د لوی څارنوال په وړاندیز د ولسمشر کرزي له لوري منظور شوې ده. فقیر یار پخپله اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ټول په هیجی چې دای د لوی څارنوال د مرسیال په حیث ډیری هلې ځلې کوي. د په وینا د دولت د یو جګپوري چارواکي په توګه دا د مسؤلیت و چې د هغو دوسیو په برخه کې تحقیقات بشپړ کړي چې د حکومت په جګپورو چارواکو پورې هم ارتباط لري. فقیر یار ویلي چې د درو یا څلورو پخوانیو وزیرانو دوسیې بشپړې شوي دي خو ځنډول شوي او محکمو ته نه دي لیږل شوي. د ده په وینا پنځه والیان په اداري فساد تورن دي چې د دوو تنو دوسیې محکمې ته استول شوي او د درو نورو د قضیو په باب څېړنې دوام لري. پر دې سربېره فضل احمد فقیر یار ویلي چې له هېواده د باندې یو شمېر افغان سفیران هم په فساد تورن دي. د وویل د ګڼو سفیرانو د قضیو په باب کار کړی. د ونه ویل چې څومره سفیران په فساد ککړ پیژندل شوي یا شک پرې شوی دی.
د اسما څاروان په مطلب کې مو واورېدل چې د لوی څارنوالۍ مرستیال تقاعد شوی دی، خو دا چې آیا دی تقاعد شوی که تقاعد ته مجبور کړای شوی په دې اړه به هم اسما څاروان له فضل احمد فقیر یار سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړم.
فقیر یار صاحب، که څنګه چې په دې خبر کې ویل شوي دي او د لوی څارنوالۍ هم ویلي دي چې تاسو تقاعد کړی دی، آیا خبر هم داسې ده او که نه تاسې د فشار په نتیجه کې تقاعد ته مجبوره شوي یاست؟
یا کوم فشار کې نه ده، خو مطلب لازم دي په اداره کې د پیشنهاد شوی وو په تاریخ د دولسم د سرطان نمبر پیشنهاد 208 د ریاست جمهوري کې چې زه او د محترم عبدالوکیل امینی مرستیال د لوی څارنوالۍ د اداري په بخت کې چې باید تقاعد وکړو.
تاسو په باره کې اسوسییټډ پریس او همدارز نیویارک ټایمز لیکلي دي چې تاسو غوښتل چې د اداري فساد په خلاف دوسیو ته دوام ورکړي او تاسو دا دوسیې څېړلې، لیکن تاسو مجبوره کړی شوي یاست چې له دغو دوسیو لاس واخلئ او لاس مو نه اخیستو بیا مجبوره شوي چې تقاعد وکړئ.
زه تاسو ته او د رادیو ازادي اورېدونکو ته دا وایم چې زه څارنوال وم،
فعلاً آیا قانون په ټولو یو شان نه تطبیقیږي؟ چارواکي مبره دي او یوازې فکر کوي چې ټیټ رتبه مامورینو باندې تطبیقیږي؟
افغانستان ټول افغانان او پښتنو پوهېږي چې دا څنګه روان دي. دا وایم چې دا زما مصاحبه چې وشو یو مدیر د فساد اداري دی، امرالدین وفا نومېږي، ایال د سنبلې مصاحبه کړی وو د تلویزیون د چلو نه، دا ګراف د جرایم وړی وو او د دغه کسان د وزیرانو دوستي چې چیرې دی دا مصاحبه کړی وو. اما او تا ماغان په همدې اساس برطرف شوی دی، د لوی څارنوال نه د دغه نه د دولت نه پوښتنه وکړي چې دا مدیر ګناه څه وو چې په برطرف شوی دی. اوس په همدې دوه درې ورځو کې
تاسو ویلي چې د درو یا څلورو پخوانیو وزیرانو دوسیې مو بشپړې کړې دي، خو دا دوسیې ځنډول شوي دي، په تعلیق کې اچول شوي دي، د چا لخوا ولې؟
دا دوسیېګان خو په محکمه کې دي، په محکمې فساد اداري کې لیږل شوي دي تقریباً پنځه میاشتې مخکې یا څلور میاشتې مخکې یا یو میاشت مخکې
تاسو البته د سفیرانو یادونه هم کړې ده چې ځینې سفیران هم په فساد متهم دي، د هغوی دوسیې هم ځنډول شوي دي، آیا همداسې ده؟
هو، سفیران تر جلب لاندې د انټرپول له لارې هم منتقد کوي او مونږ دغه نتیجه دوی حاضر شوی نه دي. یوازې یو سفیر راغلی وو په لږ ډالر د هغه په قیمت کې، وو هغې تعویل وکړ په حساب د دولت نه، دا موږ هغه نه د تحقیق نه تاسو نه جانو.
فقیر یار صاحب، د ځینو چارواکو شتمنۍ هم ثبت شوي دي او اعلان شوي دي. تاسو اوس نور د دولت یو غړی نه یاست، د یوه آزاد مستقل کارپو په حیث کوئ، چې په څه شکل سره په افغانستان کې د فساد مخه نیول کېدای شي؟
په دوه صورت زما په نظر کې، یو هغه قانون چې ټولو باندې یو شان تطبیق شي، یعنی کدیس نه کی نه وي، بل هغه دی چې د خلک هغه ارګانونه چې مسؤلیت لري، ارګان د عدلي او قضایي دی، د څارنوالۍ دی یا د امنیت دی، یا همکاري وکړي. مثلا چې یو مامور د هغوی نه رشوت اخواري یا طلب کړي، بعد دا شخص مراجع وکړي دغه باصلاحیت ارګانونه چې دی رشوت اخلي زمانه یا پوښتي دي چې دا کار د همکاري د خلکو وي. زه یقین لرم چې دا تعقیب کېږي، دا تحقیق کېږي او مجازات کېږي.
د لوی څارنوالۍ له مرستیال فقیر یار سره مو مرکه واورېده چې تقاعد شوی دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
له هرات څخه ولسی جرګې ته یو کاندید د شنبې په شپه وسلوالو په ډزو وژلی دی. د شینډن ولسوال پیښه تایید کړې. په دې اړه له سیمې د شرف الدین ستانیزي رپورټ واوري.
هرات څخه ولسی جرګې ته نوماندی حاجي عبدالمنان د شنبې په شپه د لمانځه په محل موټر سکل سپرو وسلوالو په ډزو وشته. منان په لومړي سر کې ټپي وه. پیښې د شینډن ولسوال د محمد عمرزي تایید کړې. ویل
ما خوستان د تراول منزه ته چې دی پام کې د حرکت او د خپل بلکات څخه د یو موټرسایکل د خوا چې دوه نفره پر سپاره ډزې پر شوي دي، چې په هغه دم کې زخمي وو. بیا مو د هرات طرف ته واستول. تر اوسه کسان چې ورسره دي تلیفون یې زموږ سره په تماس کې نه دی چې موږ د حالات وګورو چې څنګه. مرکز کې د ولسوالۍ باندې په داستون بازار کې
که څه هم ولسوال د عبدالمنان د ټپي کېدو خبره وکړه، خو د هرات شینډن څه د پاسه سل کیلومتره لار کې ادرسکن ولسوالۍ مربوطاتو کې له ژورو ټپونو سا ورکړه. د روغتون یوه نرس چې د وظیفي اصولو په بنا نوم خپرولو څخه ډډه وکړه، ازادۍ راډیو ته د وژنې حال ورکړ.
یک کوشش شده در این راه کلینیک از ادرسکن برده بودن و بر اساس دروج وفات کرده
بود. دیوای عبدالمنان دلاری پوگدو که جوان نلا سوار کرد. حاجی عبدالمنان دی نورزو په قوم پورې اړه لرله. د شینډن ښار کې ژوند کوي، چېرته چې برید لاندې هم راغی. د پیښې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستی. که څه هم په شینډن ولسوالۍ کې خپل منځي اختلافاتو له کبله په دا وروستیو کلونو کې ډېر قومي مشران ووژل سوی، خو تېرې یوې میاشتې رئیس د ولسي جرګې د نوماندو په وړاندې د دولت مخالفو وسله والو بریدونو دلته زور نیولی ده. د دغې پیښې دوه ورځې د مخې ولسي جرګې ته نوماندې میرمن فوزیه ګیلانی د ټاکنیز مرکز پنځه تنه کارکوونکي فرسي ولسوالۍ کې طالبانو برمته کړه، او د یو بل کاندید عبدالهادي د کمپاین موټرو باندې رباد سنګي ولسوالۍ کې تیره اونۍ برید وشه، چې د نوموړي نوماندې ورور عبدالباقي مړ، درې تنه ساتونکي ټپیان سوه. ځکه نو ورته پیښو د ولسي جرګې ګڼو نوماندو ته اندېښنې پیدا کړې او دولت څخه د امنیت ټینګښت هیله لري. خو تر کومه ځایه چې شینډن ولسوالۍ څخه د حاجي عبدالمنان خبره شوه، هرات ولایت کې لومړی تن ده چې ولسي جرګې ته له نوماندو څخه ژوند له لاسه ورکوي.
درنو اوریدونکو، له هرات مو د شرف الدین ستانیزي په رپورټ کې واوریدل چې له هرات څخه ولسی جرګې د یو کاندید د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. وخت دی ورځې لس بجې اتلس دقیقې او دیرش ثانیې دي. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځني صفحه 1289 او اف ام 1015 اوري. د جرمني د دفاع وزیر او د پارلمان رئیس پرون افغانستان ته ولاړل چې له خپلو پوځیانو سره وګوري. جرمني د عسکرو د شمیر له نظره د امریکا او برتانیې وروسته څلورم لوی هیواد دی. مزار شریف ته د جرمني د دغو چارواکو د سفر نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
د جرمني دفاع وزیر کارل تیودر څو ګوتنبرګ او د دغه هیواد د پارلمان رئیس نوربرت لامیرت پرون افغانستان ته لاړل، خو د دوی سفر د امنیتي ملحوظاتو په خاطر پټ ساتل شوی و. د جرمني خبری آژانس ټي پي اي د راپور لمخي دواړو جرمني چارواکو په دې شار کې د ناتو تر مشې لاندې د ایسافت واکونو په چوکاټ کې له جرمني پوځیانو سره وکتل.
د جرمني چارواکي وخت په وخت افغانستان ته سفرونه کوي او له خپلو ځواکونو سره ویني څو هغوی ته ووایي چې د خپلو خلکو او چارواکو هیر نه دي. دا د تیر کال په اکتوبر کې له کله چې ښاغلی څو ګوتنبرګ د جرمني په نوي حکومت کې دفاع وزیر ټاکل شوی دی، افغانستان ته د نوموړي پنځم سفر دی. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 4500 سرتیری لري. د افغانستان روان ماموریت د جرمني لپاره په درست نړۍ کې تر ټولو لوی ماموریت دی. د جرمني پارلمان اجازه ورکړې چې د دغه هیواد حکومت افغانستان ته تر 5350 پورې عسکر لیږلی شي. جرمني ډېر کلونه د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو تر فشار لاندې و چې د افغانستان ناکرارو سیمو ته عسکر واستوي. دې هیواد دا غوښتنه نه منله، خو اوس ناکراري هغو سیمو ته غځېدلې چې جرمني سرتیري پکې میشتي. تقریبا ټول جرمني ځواکونه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دېره دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ خلک د خوراکي موادو په بایو کې له زیاتوالي شکایت لري. هغوی له دولت نه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې لازم او جدي ګامونه اوچت کړي. روحله انوري دا مسله په خپل راپور کې څېړلې.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې هر کال د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي. دولتي چارواکي هټیوالو ته دومره هم نشي ویلی چې ولې مو نرخونه لوړ کړي دي.
زما نوم فریدالله دی، د کونړ ولایت اسدآباد اوسیدونکی. دا چې روژه را نږدې شي، په کار زموږ مسلمانان وروڼه دا کوم خوراکي توکي چې په کار مناسبه بیا باندې خرڅ کړي تر څو چې د غریبو خلکو په وس رسیږي. دولت ورځ د قیمتونه خیږي. اوړه په مخکې په 1400 روپۍ کالدار باندې اتروړه اوس 1900 روپۍ هغه همدا چې نه پیدا کیږي. یو کیلو بوره هغه مخکې په 80 روپۍ باندې اوس 100 روپۍ باندې یو کیلو ده. په دې باندې یاره مسلمان وروڼه په کار دي چې دا نرخونه عبادت نه ښه دا کنټرول کړي او د غریبانو خلکو باندې وس رسیږي. په دې کې حکومت هم ګرم
اوسه محمد دی وکړالي اوسیدونکي. ما خوراکی مواد روزینه مخکې ډېر ازار لکه یوه بوجۍ وړه په 1400 روپۍ پرون موږ واغسته په 1500 روپۍ د دوکان لپاره
شوي. دوی وایي که دولت ته خبره کوي چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د کونړ اکثره خوراکي مواد له ګاونډي هیواد پاکستان څخه راځي، نو ځکه نرخونه لوړ دي. خو په هیواد کې دننه چې کوم توکي پیدا کیږي او یا هم جوړیږي، د هغې قیمتونه هم چا کنټرول نه کړل.
واوره خو نور کله په 500 روپۍ باندې دی، یو تنګه واوره ورکړي او ورته 200 روپۍ کالدارې لس شل روپۍ باندې
په کونړ کې د اسنافو د ټولنې مشر حاجی سید عظیم بیا دا نه مني چې ګنې هټیوالو په خپل سر د خوراکي موادو نرخونه لوړ کړي دي، بلکې وایي دوی چې د نورو هیوادونو څخه خوراکي توکي راوړي هلته په نرخونو کې د زیاتوالي د راتلو سره دلته هم نرخونه لوړ شي.
خارج نشم مال نه راوړو په دغه وختو کې نرخونه جګ شي، پاغه وجه باندې جګې کنه. دلته په کونړ کې ان شاء الله زیت بیان خپل لست اور کوم چې د روزي په وجه الحمدلله زموږ د کونړ مسلمانان ډیر دکانداران ټول وفادار مسلمانان دي. ان شاء الله یو به دسې نه چې دا ظلم زیته وو کې. البته که یو دین پیدا کړي دغه اصلاح کوشش وکړو. واور خو د کارخانه چې کوم د معمول په معمول خرڅ البته پرچون پروشان چې کوم دي په خامخا نرخونه د بازار راغې سره یو تغییر کوي.
هغه وای دوی او خاروالی په ګډه هڅه کوي چې څو په کونړ کې د خوراکي موادو د نرخونو کنټرول لپاره لازمي لارې چارې پیدا کړي.
خو هغه ان شاء الله خاروالی ورپسې ده او په جدي ډول باندې هغه مخنیوي کوي.
د کونړ خاروال انجینر عبدالغنی عباسی هم د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د نرخونو د لوړېدو پورې تړلې بولي.
ټول خارونو کې د روژې په راتګ سره په نرخونو کې اوس زیاتوالی راځي. دا داسې یو کار دی چې سړی د خدای نه ولیریږي نو هغه هیڅ وخت قانون منلی نشي نه مني. نو موږ د خپل وس مطابق لګیا یو د نرخونو د کنټرول لپاره منظم شکل باندې هفته کې مثلا درې دفعې زمونږ د تفتیش مدیریت چې دی د خپل پرسونل سره د نرخونو د کنټرول لپاره وځي. خو دومره پرسونل نه لرو چې د هر دوکاندار سره یو سړی تر مازدیګره پورې کینو یا د هر یخ خرڅونکي سره موږ یو نفر د موظف کینو. موږ نرخونه ورکړي، موږ یو کندې ته 500 افغانۍ نرخ ورکړی دی. ضرورت ډېر دی، د خلکو تقاضا ډېره ده، ورځه نشته. نو دا یو سلسله مشکلات شته. دا په مجموع کې د افغانستان په سطح باندې دي، یوازې د کونړ په سطح باندې نه دي. خو زه د یو مسؤل په صفت باندې دا مسؤلیت لرم او دا ما احساس کړی دی. او زه په هفته کې څلور دفعې حتی هم موږ خپل پرسونل وباسو او تفتیش کوو او سرغړونکو ته جزا ورکړو.
هغه وایي دوی همیشه هڅه کوي چې د بیلابیل لو لارو څخه کار واخلی څو نرخونه کنټرول کړي، خو تر اوسه یې کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړي. کارپوهان وای چې تر څو افغان دولت په خپل هیواد کې د کرکلي د پراختیا لپاره بنسټیز کارونه ونه کړي او دهقانانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې نه کړي، نو د نرخونو کنټرول له ستونزو ډک او ناشونی کار دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان په بلوچستان کې له اوږدې مودې راهیسې تر زرو تنو زیات بلوچان ورک دي. د دغو کسانو کورنۍ تور لګوي چې دغه کسان د پاکستان استخباراتي ادارو نیولي دي او وړي دي. په دې اړه تفصیلي رپورټ لرو چې په کوټه کې زموږ خبریال برکوال میخیل رالیږلی دی.
په بلوچستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې امنیتي حالات تر پخوا زیات خراب شوي دي چې په دې ترڅ کې ګڼ شمېر بلوچان هم د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي او په پټو توقیف ځایونو کې ساتل شوي دي. د دوی کورنۍ تور لګوي چې خپلوان یې د پاکستان استخباراتي ادارو په دې جرم نیولي دي چې دوی ولې د بلوچو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. یوه بلوڅه پیغله چې ورور یې ذاکر مجید بلوچ له ډېرې مودې راهیسې ورک دی، له تیرو 103 ورځو راهیسې د کوټې د مطبوعاتي مرکز مخې ته په یوه خیمه کې دل وجه پہ احتساب ناشتہ دا دعوائی.
میرے بھائی کو آج 2009 سے
استخباراتی ادارو وڑی دے اترو سے اس درک نستا مڑ لچلور میاشت راہی سے دلوجے احتساب پیل کڑے خطرو سے پوری ہی چاز مڑ غم نہ دے خوڑلے دل تو خدا سے ظالمان خلق ناس تے چاہوی ہیچ احساس نہ لری چوک بد چاز ناور ہم داسی و نہ تشتوی لکدوی چیز مڑ جوندی انسانان تشتوی آیا از مڑ مین دے خپل زامن دا ہم دیل پارا لوی ویچ دا پاکستان استخبارات دیو تشتوی سره له دې چې د دغو سلګونو ورکو بلوڅو د کورنۍ خلکو په وار وار احتجاجي مظاهرې کړي او د احتجاجونو لړۍ ان تر اسلام آباد غځېدلې، خو وایي تر اوسه پورې ورک خلک نه دي موندل شوي. د یو بل ورک شوي بلوڅ ځوان جلیل رایکی پلار کبیر بلوڅ وایي زوی یې په بې ګناه توګه نیول شوی او دوی یې د مړي ژوندي خبر نه لري.
زما زوی ته تقریبا دا پاوکم دو کال دی کې ایجنسیان پورته کړی دی کورس، ته اوس پورې د دې اتا پتا نشته. موږ ډېر د دې پسې وګرځېدله لیکن نه معلومېدله کې چیرې دی چا سره دی. موږ ډېر احتجاج وکړې، کراچی ته ملاړې، الله ته هم بوکرتالی کیمپ وی لګولې، بیا غذا سره لې دلته مو کړې، دلته احتجاج ډېر کړی دی. کوټ کې هم یو ذمہ دار سړی هم نه دی راغلی دی موږ کیمپ ته کې پښتانه کوي کې بھائی تا څه د پاره ناست دی اوس پورې نه اقوامو دیتا اور نه انسانی حقوقی ادارو یو هم مجھے آواز نہ اور دلی مخکې هم مجھے احتجاج استا اختر پوری هم مجھے کشنیانو بچیانو د دوی مور سره هم رازو کشنو خوند هم راغلی د ناست دی بچیان هم ناست دی ګرد خلک ناست دی.
له تیرو څو میاشتو راهیسې په بلوچستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ځینې تجاران هم وړل شوي چې بیا د پیسو په بدل کې راخوشي کړای شوي دي. او همدارنګ په دې ورستوي کې ځینې مدافع وکیلان هم د وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. د بلوچستان د قانون پوهانو د اتحادیه مشر باز محمد کاکړ د شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې که دغه تښتول شوي قانون پوهان ونه موندل سي نو دوی به په راتلونکي کې محکمو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي.
دا خلک دغه انداز نه پورته کوي، ولې زموږ هم یو عیني کردار دی، د عدلیه هغه کردار دوام په نظر کې متنازعه کیږي ختم کیږي. موږ دا وایو موږ خو په قاعده په دې کې د عدالتو بایکاټ کړی دی او موږ دا فیصله کړې ده د بوت پر ورځ به مکمل هړتال وي او هر ورځ د یولس نیم بجې بعد به وکیلان ټوکن سټرایک کوي او په دې سلسله کې موږ جلسې جلوس کوو. هدف دا دی چې موږ دا کوم دوه وکیلان دي، منیر میروانی او زمان مرید، دا دي بازیاب سي پورن دا تښتول شوي سي دي او غایب دي ورک دي. بیا لږه بعد موږ دا فیصله کړې ده چې به قاعده موږ سپریم کورټ ته رابطه کوو او د پاکستان په صدا وکیلان احتجاج شروع کړي.
د ورکو بلوڅو کورنۍ له ملګرو ملتونو د بشري حقونو له نړیوالې ادارې او همدارنګه د پاکستان له سترې محکمې څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د دوی د ورکو خلکو په منډلو کې د ورسره مرسته وکړي، ځکه چې وایي که د کورنۍ تښتول شوي کسان په کوم جرم تورن وي نو محکمې ته دې وړاندې کړي، خو نه داسې چې په مرموزه توګه دې یوړل سي او مړی ژوندی دې معلوم نه وي.